دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرمپاتیش سیګار دفتر د یو شمېر رسنیو د راپورونو پر استناد یو راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د لیتیم تر ټولو سترې زیرمې لري. راپور زیاتوي چې د افغانستان د لیتیم زیرمې دومره ډېرې دي چې د بولویا چې فکر کېږي چې د نړۍ د لیتیم تر ټولو زیاتې زیرمې لري څخه د افغانستان د لیتیم زیرمې زیاتې دي. دا راپور وایي چې چینایي شرکتونه په افغانستان کې د لیتیم زیرمو ته د لاسرسي لپاره د فرصتونو په هڅه کې دي. د چین د معدنونو د صنعت استازي د طالبانو سره د معدنونو په اړه د څېړنو ترسره کولو او په دغه برخه کې د پانګاچونې د فرصتونو د موندلو لپاره د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دې خونې یو پلاوی په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي. د خونی 13 ورځ نه وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي د خونی د مشر یونس مومن په مشرۍ د غفلاوی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان او مرسیل سره په ترانزیټي بندرونو کې د صادرات او وارداتو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د ایران سفیر په اسلام قلعه، چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پانګونې او د پروتو ستونزو د حل برخه کې خونی ته ډاډ ورکړي. د سپین بولدک چمن لار چې درې ورځې د مخه د طالبانو او د پاکستانی سرحدي ساتونکو ترمنځ د یوې جګړې وروسته تړل شوې نن سهار بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د کندهار ولایت د والی ویان مولوی محمود اعظم امریکا غک ته ویلي چې دا لار نن له غرمې وړاندې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. اعظم وویل فعلا خو دروازه هم د مسافرو لپاره او هم د بار لرونکو موټرو او لاریو لپاره خلاصه ده. خود اصلی موضوع په اړه به خبري کیږي. تاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لایلام ته وړاندې کړی. دا بانک په خپل ټوئیټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لایلام په دې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د لایلامي پروسه ګټون کې دي تر ټاکلې مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تسویه کړي. یاد بانک وړاندې لیدلی کلیو چې د پیسو د لایلام بهیر مخه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیګ له نړیوال سیستم د روسیې د یو شمېر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت ګوزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، برټانیې، جرمني، فرانسې، ایتالیا او کاناډا له خوا شوې ده. سویپ د پیسو د لیک تر څنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی مؤسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 1000 مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. د جرمني حکومت وایلي اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټینګر توغندي ورکوي. جرمني وایلي د دې کار مخه د روسیې د هوایي ځواکونو د بریدونو پر وړاندې د اوکرایني ځواکونو وړتیا لوړول دي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمني په تګلاره کې جدي بدلون ښیي. جرمني همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمني کې جوړې د ټانک ضد لسګاوي د اوکراین په وسته ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي چو اوکراین د دپو واینا د پوتین د اشغالګر په اوس پر وړاندې خپل دی پا وکړي. د اوکراین د مرکز کیف په جنوب لویدیس کې د واسل کیف خارواله وای روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په پایله کې د تیلو یو ترمینل اور اخیسته. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې خارواله ناتالیا بالشین وچ وویل دښمن غواړي چې دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کیږي چې د شپې په تیاره کې اسمان ته پورته کیږي. اوکراین همدارس د روسي پوځیانو لخوا د اوکراین په دوهم ستر خر خرکیب کې د ګازو د یو پایپ لاین په بمونو د لوزولو خبر ورکړي. د لوبولو ډګر وروسته خبر دادی چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو څلورم پړاو لیک پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې دغه لیگ د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې پیلېږي. د فدراسیون په خبره د فوټبال د اتلانو په دغه لیگ کې د افغانستان له څلورو زونونو دولس لوبډلې چې له دې وړاندې د دې لیگ لپاره د لوبو کولو جوازونه ترلاسه کړي ګډون کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه لیگ چې د چهارشنبه په ورځ پیلېږي دولس لوبډلې د یو بل په وړاندې اته څلوېښت لوبې کوي او خای په دوه اونیو کې دا لوبې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ درې پړاوله دې وړاندې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ترسره شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ایسای او معلوماتو د ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال افغانستان کې له 2 میلیونه نه زیات کسان الکترونیکی تذکرې لري. دا اداره وایي اوس مهال هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان په کابل ولایتونو کې الکترونیکی تذکرې اخلي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د احصایه او معلوماتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه ادارې لخوا په کابل او ټولو ولایتونو کې الکترونیکی تذکرو د ویشلو بهیر په دې ډول روان دی او هر ورځ د 14,000 ترمنځ کسان نوي الکترونیکی تذکرې اخلي. د احصایه او معلوماتو د ادارې وایي محمد حلیم رافی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه ادارې یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته نوي تذکرې ورکړې دي.
لکل نشر افغانستان اسلامي امارت وخت رسیدلی د احصایه او معلوماتو ملي ادارې ټول فعالیتونه ډیر په عادي شکل روان دي. دمګړی د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د توزیع لړۍ په عادي بڼه جریان لري. تر دې مهاله موږ د امارت په دوره کې 1,08,000 الکترونیکی تذکرې توزیع کړې دي. په کلي توګه د جمهوریت له دورې تر دې دمه په عموم کې ټولو افغانانو ته 1,010,000 الکترونیکی تذکرې توزیع شوې دي.
د ایسایو معلوماتو د ادارې د وایند وایند له مخې اوس مهال په 2 ولایتونو کې د الکترونیکی تذکرو د اخیستو لپاره د بایومیټریک کیسام ترسره کیږي چې د مخه ځار تیسې وازي په کابل او سونورو ولایتونو کې ترسره کیده.
ولایتونو لرو چې هغه کې بایومیټریک هم اخیستل کې یعنی کسان ته نوې تذکرې ورکول کېږي. او په څنګ کې موږ 12 ولایتونو ته آنلاین سیستم هم ورپال کړی دی چې لدې لارې ټول وګړي کولای شي چې په آنلاین باندې نوملیکنه وکړي.
په تیر رژیم کې په پارلمان کې د یو لړ جنجالونو وروسته د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لړۍ پیل شوه چې اوس هم خلکو ته چې کومې تذکرې ویشل کېږي تیر رژیم کې د جوړ شوي ډیزاین او بڼې پر اساس ویشل کېږي. محمد علي رافی وایي چې د طالبانو د اسلامي امارت د وزیرانو شورا د روان کال د لړم په میاشت کې په تذکرو کې د تیر رژیم د نوم او نشان پر ځای د طالبانو د اسلامي امارت نوم او نشان ته د ځای ورکولو پریکړه کړې خو تر اوسه لا په تذکرو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د ایسای معلومات ملي اداره تصمیم لري چې په راتلونکي کې د الکترونیکي تذکرو باندې تبدلون ورکړي، یعنی د اسلامي امارت په نامه باندې چاپ شي. چون دغه پریکړه د وزیرانو شورا د اقرب په دریمه ترسره کړې و نو د اوس لپاره موږ ډیزاینونه ترتیب کړي دي. کله چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شي دغه ټول ډیزاینونه به له خلکو سره شریک شي. د اوس لپاره د جمهوریت په لوګو باندې دا ټول موارد چاپیږي.
په تیر رژیم کې د نوي پاسپورت اخیستل د الکترونیکی تذکرو پورې تړلی وو او د الکترونیکی تذکرو پرته د پاسپورت اخیستل ناشونی وو. خو په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدلو وروسته بهر ته د تللو افغانانو په شمیر کې د زیاتوالي او پاسپورت ته د اړتیا د ډېرېدو وروسته د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو تر څنګ په کاغذي تذکرو هم خلکو ته پاسپورټونه ورکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو په مخه نوې جواز صادر کړي. په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړې ورکړې ته هم اجازه ورکړل شوې ده. پوهان فکر کوي چې دا جواز به افغانستان کې سوداګریزي چارې په نسبي ډول چټک کړي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د امریکا د مالی د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د مالی وزارت د دې جواز موخه د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط رامنځته کوي. دا نننۍ کړنه د دې حقیقت پر وړاندې کې تر سره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي ناورین ته په کتو سره امریکا هغو اندېښنو ته توجه وکړي چې بندیزونه د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي. او په عین وخت کې طالبانو د حقانی شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخاونیسي. لدې وړاندې هم د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کار پتړاو یو شمیر جوازونه ورکړي. دا اوسنۍ جواز له پخوانیو سره څه توپیر لري؟
په دې کې لومړی توپیر خدا دی چې مالی او تجارتي معاملاتو ته اجازه ورکړې ده، او د مالی او تجارتي معاملاتو دغه داده چې په مالی اداراتو کې یعنی یو خپل امریکا یا نور نړیوالي اورګانونه چې دي په اته دولتي هغه هم کومک کولی شي، هم ګرانټ ورکولی شي، هم کوپریټیو اګریمنت ورکولی شي، خو په مالی شانو کې دا شامل دي، نو دا به یو لوی توپیر وسیږي.
د سره صلیب نړیوالي کمیټې ډیرو نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو نه لیوالتیا د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند د یو لامل په توګه یاد کړي، او له نړیوالي ټولنې څخه په افغانستان کې د یو بشپړ بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره د چټک اقدام کولو غوښتنه کړي. کارپوهان وایي چې د مرستو سره سره د مرستو مدیریت هم اړین دی.
د افغانستان چې کوم حالت کې واقع دی، په دغه حالت کې هم مرستې باید افغانستان ته ورسیږي، ولې د مرستې د رسیدو نه عین وخت زیاتر مهم دا دی چې د ښه مدیریت شي. چې کله مونږ وایي ښه مدیریت شي، هغه دا دی چې څنګه هغه یقیني خلک او هغه خلک چې یقینا ضرورت لري هغوی باید انتخاب شي، او دغه مرستې هغه شفافیت چې مونږ ورته وایو چې هغه باید څنګه ورسیږي.
اټکل دا دی چې د امریکا د مالی وزارت اوسنۍ جواز به تر یو بریده په افغانستان کې سوداګریز فعالیتونه په حرکت راولي. نور پوهان به وایي چې د دې جواز د پایلو لپاره وخت اړتیا ده.
البته د دغه جواز تطبیق به یو څه مودې ته ضرورت ولري، تر څو په افغانستان کې یو ځل بیرته بانکي حالت نورمال شي، او د دې ترڅنګ خصوصي سکتور او حتی غیر دولتي مرستې افغانستان سره جریان ومومي.
د امریکا د مالی وزارت اعلامیه کې پر طالبانو او حقانی شبکې د امریکا د بندیزونو پر دوام ټینګار شوی، خو بیا هم باور داده چې د امریکا د مالی وزارت دا نوې جواز په افغانستان کې نه یوازې نړیوالې سوداګریزې ادارې بلکې مرسته کوونکې او خیریه ټولنې کار کولو ته وهڅوي.
ستاسو غږ
زموږ
د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې دا امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
روبوټونو ته دا واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه. روسي او اوکرایني ځواکونه د پایتخت کیف د کنټرول لپاره په داسې حال کې په یو بل داسې کوي چې د اوکران جمهور رئیس ویل هیڅ کله به تسلیم نشي. په ورته وخت کې متحده ایالاتو، کاناډا، برتانیې او اروپایي اتحادې د جمهور رئیس پوتین او بهرنیو چارو وزیر لاوروف په ګډون په روسیې نور بندیزونه هم ولګول.
روسي ځواکونه د کیف ښار تر دروازو را رسیدلي دي. اوکراینی ځواکونه د کیف په ښار کې د مقاومت په حال کې دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د تخلي وړاندیز رد کړی، ویلي چې په خپل هیواد کې پاتې کیږي.
ای успешно відбуваємо атаки.
مونږ د دښمن د برید پر وړاندې درېدل یو او په بریالي توګه مونږ مقابله کړې ده. د هیواد په ګڼو خارونو کې جګړه روانه ده، خو مونږ کوهیږو چې له کوم ځایونو څخه دفاع وکړو. مونږ له خپل هیواد، له خپل خاورې او راتلونکو بچیانو څخه دفاع کوو. ځواکونه د کیف او لوی خارونو کنټرول په لاس کې لري.
د اوکرين ولسمشر د شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې اوکرين ته سمدستي د اروپאי اتحادې غړیتوب ورکړي او روسي د سويفت نړیوال بانکي سیستم څخه وایستل شي.
د ستوګنې ځایونه په توپونو او مزایلو باندې ویجاړ شوی دی. دا وروستۍ ثبوت دی چې نړۍ له موږ سره یو ځای د اشغال مخه ونیسي. زه په واضح توګه وایم چې د اوکرين خلک د اروپאי اتحادې د غړیتوب حق لري او مستحق دي. دا به زموږ له هیواد څخه د ملاتړ اصلي ثبوت وي.
د کیف خاروال وای د استوګنې سیمې په نخښوي دي، خو تلفاتو په اړه معلومات پلاس کې نشته.
دروزی ترګیګیا
ملګرو د کیف اوسیدونکو شپه سخته وه، خو په پلازمینه کې هیڅ یو روسای سرتیری نشته. په مشخصه توګه د دښمن هڅه کوي چې د کاست مل سیمې خار ته دینه نشي. يرغلګر هلته خونسا شوې دي.
روسي د دفاع وزارت ادعا کوي چې یوازې پوزي ځایونه په نخښه شوی دي.
سیو روسيسکي مورژونمي سیلامي
په ټول کې روسي ځواکونه د اوکرایني ځواکونو اته سوه یو ویشت پوزي مرکزونه په نخښه کړی دي. په دوی کې څوارلس پوزي هوایی ډګرونه، نولس د قوماندې او ارتباطي مرکزونه، د مزایلو د دفاعي سیستم څلور ویشت مرکزونه، اته څلوېښت رادار سیستمونه، اوه جنگی الوتکې او هلیکوپټرې نه پوجي موټرونه او واټیا ټانکونه او نور پوجي وسایل اته وشت راکټ وشتلو سیستمونه او یو سلو اتلس ځانګړي پوجي موټر ویجاړ شوې دي.
د اوکرين ولسمشر لخپل متحدینو ګیلمن خکاري
یاکیفچور نایپوتوجنیشې سیل
د نړۍ ځواکمن ځواکونه لری ننډارا کوي آیا د پرون بندیزونو روسیا قانې کړي مونږ په اسمان کې اورو او په ځمکه کې وینو دا کافي نه دی.
د ناتو سازمان غړو د جمعې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړه چې د لومړي ځل لپاره پکې سویډن او فنلند چې د ناتو غړي نه دي هم ګډون وکړ. د لومړي ځل لپاره د ناتو غړو د چټک خبرګون ځواکونه رامنځته کړل چې له متحدین څخه په چټک توګه د دفاع لپاره د ځواکونو او پوځي تجهیزاتو پیدا کول ته زمينه برابروي.
د ناتو متحدینو او اروپای اتحادیې لادمخه مهم بندیزونه اعلان کړی دي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زمونږ ګڼش مې شریکان را سره یو ځای شوي دي. مونږ باید د ډیر څه کولو ته چمتو ودرېګو انکه دا په دې معنی وي چې مونږ یې بیا هم پریکو ځکه مونږ له وګدې مودې راهیسې په دې کې دخیل یو.
د ناتو سازمان د مقر څخه د باندې مظاهره کوونکو پر روسي د سختو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. لندن نیول تر پورتوريا او بوينس آريس پورې خلک د روسي د کرون لقب له غوسدي او د لبيديز خبرګون نه هلي کړی دي. په روسي کې هم خلکو مظاهره کړی دي او په زرګون کسان نیول شوی دي. وحید الله فیضی امریکا غاګ واشنگتن.
کابل ست د بایدن کلمای وینا د اقتصادي مهاجرت رای ورکولو د هغه نور موجودانو په کله باندې کار د داخلي مسایل وړاندې د سپیشل د بایدن کمنو کوي. د رنۍ پالیسی د ایران د جنجالي اټومي پروګرام څخه ونډا افغانستان منځني ختیځ ته پرتې کول مسایل او د کاغن بایدن کاری او ملکونه او تخنیکي وړاندیزونه
د امریکا په خاصو کارونه په کاري دونیو ته د 2020 کال د مارچ اوله د سیشن به په ورځ د واشنگټن په وخت کومه خام نه بجو د افغانستان په وخت چهارشنبه د مارچ دویمه د سهار په 6:00 بجو د امریکا غږ د رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن د استډیو نه اوري. پر اوکراین د روسي د برید په دریم ورځ روسي ځواکونو د کیف په خار برید وکړ. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي ځواکونو د روسانو مخه نیولې او په پوره قوت سره د خپل هیواد نه دفاع کوي. بل خو د ناتو سازمان د لومړي ځل لپاره د چټک خبرګون ځواک فعال کړی چې د متحدینو د دفاع لپاره په چټکه توګه زمينه برابروي. خو اوکراین وایي دوی تر بل هر څه زیات وصلو ته اړتیا لري.
د یوکرين په پلازمینه کیف کې کورونا وجړ شوې دي. د روسیې يرغلګرو قواو په خار کې د زیانونو نخې نخانه پریخې دي. په داسې حال کې چې اوسیدونکو د نورو بریدونو د یری ځمکې لاندې د اورګاډو په تم ځایونو کې پناه اخلي. د جمعې په ورځ په نیمانه په مسکو خپل فشارونه زیات کړی دي.
د ولسمشر بایدن د ټلیفوني خبرو اترو وروسته چې د اروپایي کمیسیون د رئیس اورسلا وانډرلاین سره تر سره شوې او زموږ د اروپایي متحدینو د پریکړې سره په مطابقت کې دی، متحده ایالات به د ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسي د ملي امنیتي ټیم د غړو په بندیزونو کې د دوی سره یو ځای شي.
د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د یوکرين په پوز غکړې چې خپل حکومت نسکور کړي. په داسې حال کې چې د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د مقاومت غږ وکوه وی ویل چې د او عسکري د هواد دفاع لپاره کیف کې په بروکسل کې یوکرينيانو د جمعې په ورځ د ناتو د مرکزی دفتر مخې ته مظاهره وکړه. پوځي اتحاد خپل دفاعي پلانونه فعال کړل. د ناتو ختیځ لوري ته اضافي ځواکونه ولېږل.
د اوکرين د غونډیانو پیوړی کول چې په ناتو کې دی مونږ وینو چې دا د مخه پیخیږي. خو اسه ډیر څه نشته ځکه چې مونږ پوهیږو چې امریکا او ناتو به د روسي سره د اوکرين په خاوره کې په جګړه کې ښکېلېدل نه غوړي. نو د هغه څه د پاره چې څوک یې کولای شي یو څه محدودیت موجود دی.
د دې ولې په پیل کې ولسمشر بایدن د ناتو متحدینو ته د داډ ورکولو د پاره نور امریکایي عسكر ولیدل. په پوتین باندې د جمعې په ورځ بندیزونه د پنځم به ورځ د لویدز لخوا په روسي د بندیزونو د ورستۍ پړاو سربېره دي. د په داسې حال کې چې مسکو په نخښه شوی دغه بندیزونه امریکایانو ته په اقتصادي توګه او بایدن ته په سیاسي توګه زیان رسولی شي.
And we have to hope that
مونږ باید هله ول روچې اقتصادي توانونه ژر پای ته ورسیږي، لکه د غازو د نرخونو او د خوراکي توکیو شتون او د نرخونو په څیر شیان او زمونږ په بانکي سیستم د سایبری بریدونو سره په پراخه کچه پنه کنه شي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې تر اوسه د 500 ډیر یوکرانیان له دغه هیواد وتلي دي چې زیاتره یې پولند او مولدووا ته پکړ شوې دي. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په ملیونونو هغو ماشومانو لپاره د خپل مرستو پروګرامونه پراخه کړي چې پر اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل له امله ژوند په خطر کې دی. په دې اړه بل ژنونه د خبرې علیزا شلاین د رالیګلی رپورټ خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
د یوکرين پایتخت کیف د روسي د پوځي ځواکونو د حمله لاندې دي او عسکري له څو خواونه هغه هیواد ته ورنوتلي دي او ویل کیږي چې د مرګوب لکه چې هم مخبر لړی دودا. یونیسف وايي لکم وخت نه چې د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حکم د پنځشنبه پرز پر یوکرين باندې د روسي د پوځي یرغل پیل شو، د ملکيان جنته متوجي خطرونه په فوق العاده توګه زیات شوي دي. دا اروپا او مرکزی آسیا لپاره د یونیسف سیمایزي امری میرمن افشان خان خبرداري ورکړه چې د جنگ لامل په یوکرين کې د 1.5 میلیون ماشومان ژوند په سمدستي توګه له خطر سره مخامخ شوه.
As we speak there have been major attacks in Kiev that have created greater fear and panic among the population.
همدا شپه چې موږ غږیږو پر کیف باندې خاط بریدونه شي، حملو عام خلک دومره ورخطا کړی چې لډیر ویرې لخپل کورنۍ او ماشومان سره یو ځای زیرزمینی یا سبویګانو او پناځایي متدرومي او واقعا چې د ماشومان لپاره د ډیر ویرونکې وضعیت دی.
یونیسف لته راتو کلونو راهسې په یوکران کې محتاج کورنۍ او په ملیونونو اړمند ماشومان ته بنیادی بشري مرستې رسوي. په ځانګړې توګه د هغه هیواد په دوو ختیځو برخو دونیتسک او لوهانسک چې کنټرول د روسي د طرفدارو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی. یونیسف زیات فعال دی. په دې دواړو سیمو کې د وسلوالو شخړو له امله د پاکو اوبو زیرمې توانې شوې دي او یونیسف په ټانکرونو کې خلکو ته د څښلو اوبه رسوي. یونیسف وایي چې د شخړې د ساحې سره نږدې د تماس په هغه سیمه کې چې په 40 کیلومتره اوږده ساحه کې د روسي پلاو یاغیانو د کنټرول د سیمې او د یوکرین د نورو برخو ترمنځ پرته ده د حفظ الصحې او تعلیم اکمالات ځای پر ځای کړي دي. یونیسف وایي چې له هغو ماشومانو سره په سایکالوجیکي برخه کې مرسته کوي چې په جنگ ځپلې سیمه کې ژوند کوي، له شخړو له امله ټراما لیدلې او په رواني ستونزو اخته دي. افشان خان وایي چې په یوکرین کې محتاج کورنیو او ماشومانو ضرورتونه زیات شوي دي. نوموړی وایي چې یونیسف د عجلو دواګانو درنیول لپاره هم پیسو ته ضرورت لري. په ډانباس او د یوکرین دننه په نورو سیمو کې هم خلک د هایجین او حفظ الصحې په برخه کې بنیادی خدمات ته اړتیا لري.
But obviously Kiev and the West have not suffered the same consequences.
خاره خبره ده چې کیف او لویدیز یو شان له دسي عواقب سره مخکنه او مخامخ شوي چې د بهراني وضعیت درامسته کېدو له امله اوس پکې کورنۍ او ماشومان قرار لري. ګوري چې د ویرې خطر مخ په زیاتې دوده او هم د سرپناه او نقد پیسو ضرورتونه ډېر دي. موږ اضافي اکمالاتو ته ضرورت لرو.
یونیسف په یوکرين کې د محتاجو کورنیو او نږدې 1.5 میلیونو ماشومان سره د عاجلو بشري مرستو په غرض د 6.4 میلیون ډالرو بس پني خواس کړي او وایي چې دا پیسې به ماشومان ته د څکل لپاره د پاکو اوبو په برابرولو، حفظ الصحې، د واکسینو په لګولو او تعلیم او روزنې باندې ولګي. افشان خان ویل چې یونیسف د یوکرين دننه د خپلو سیارو ټیمونو شمیر زیات کړی دی. پاین وخت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری هم خبرداري ورکړې ده چې په یوکرين کې اوسنۍ شخړه دوام مومي، ممکن چې 4 میلیونه خلک له هغه هیواد نه ګاونډي هیوادونو ته وتښتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا
امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت د رای ورکولو د حق او نور موضوعګانو په هکله د امریکا د داخلي مسایلو په هکله د جمهور رئیس جو بایدن جاپان او ترکیه بارنۍ پالیسي د ایران د جنگجالي اتمی پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر تحقیق پورې مسایل او د ښاغلي بایدن کاري او وضعیتونه او تخنینی وړاندیزونه
افغانستان په وخت چار شنبه د مارچ دوهمه د سهار په شپږ بجو او دیرشو دقیقو د امریکا غږ د راډیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
درانو اوریدونکو افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو پر کار کولو له محدودیتونو لګیدونه وروسته بشمیره ښځو او نجونو هیواد پریښي. د کندهار ولایت اوسیدونکو پروانه زیي هم یوه نیمه میاشت کېږي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته راغلی ده. هغه دلته څرنګه ژوند لري او له اسلامي امارات نه غوښتنه څه ده؟
پروانه زیایی د کندهار ولایت اوسیدونکو ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې د پاکستان خار پېښور ته کډه شوې ده. پروانه وای کله چې په افغانستان کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګید هلته پاتې کېدل ورته ګران شول او هغه پریکړه وکړه چې پاکستان ته ولاړ شي.
نوز مشکار بنسو او وظیفه نه و نو طبعا مشکلات ډیر وسمه لپاره او دا چې یو انجلی وو سیجه او په جامع کې یو مطرح شخص وو سیجه او بیا ته ډیر سخت دی ارڅخه اقتصادي مشکلات دی او ارڅخه دا سیاسي مشکلات نو ډیر ژوند سخت سي نو زه تصمیم زما لپاره دا و چې زه راسم پاکستان ته او دلته ژوند شروع کړم تر څو وکولای سم کار وکړم.
و ټولنیزه فعال و او ورسره یې په کندهار کې یو مجهز خوانځي هم چلاوه، اما اوس په پیښور کې په یو شخصي شرکت کې کار کوي او لخبل زویان فعال سره د لیلیې په یوې وړې کوټې کې میشته ده. پروانه له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه مېرمنې چې د خپل کور خرڅ ورپه غاړه دي وکولی شي چې خپل هیواد کې ژوند وکړي.
زما د حکومت څخه یګانه هیله دا ده چې دوی هغه څه چې زموږ دین موږ ته ویلي دي هماغه عملي کړي.
پروانه په پېښور کې د مهاجرت کارتونو د نشټوالي په اړه اندېښمنه ده او وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره دا مهال نوی راغلي افغانان نه راجستر کوي، اما د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان افریدی وای دوی د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي.
د 2021 نه اوسه پورې تقریبا 100,000 افغان بنګزین پاکستان ته راغلي دي چې په دې کې زیات شمیر هغه د اگست میاشتې نه پس راغلي. دا تعداد زیات هم کېدی شي. پاکستان دی حوالې سره چې کومه پالیسي ده هغه د نوی افغانانو د راتګ په حق کې نه ده. پاکستان او پاکستانیانو د تیرو سلویختو کانو نه د افغان کډوالو دلته میزبانی کړې ده. اوس زموږ د حکومت سره خبرې ترې روانې دي. موږ امید کوو چې ډېر زر به یو داسې طریقې کار جوړ کړو چې دغه نوی افغانان په پاکستان کې دلته موږ سپورټ کړو.
د پروانه په څیر ډېرې مېرمنې او انجونې له هېواده وتلي خو ټول بیرته خپل وطن ته د راستنېدو لپاره د نوې رڼا په تمه دي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندیز ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش دفتر سیګار د یو شمېر رسنیو د راپورونو پر استناد یو راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د لیتیمو تر ټولو سترې زیرمې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د دې خونې یو پلاوی په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي. د سپین بولدک چمن لار چې درې ورځې د مخه د طالبانو د پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د یوې جګړې وروسته تړل شوې وه نن سهار بیرته پرانیستل شو. ټاکل شوې د افغانستان مرکزي بانک نن $12 میلیونه لیلام ته وړاندې کړي. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وای د سویفت یا د پیسو د لیګ له نړیوال سیستم د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل په روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت ګوزار دی. د افغانستان د فوټبال د اتلانو څلورم پړاو لیګ پیلېږي.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیا خدای مرشد.